Şey. د خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې په خیبر دره کې د پاکستانی پوځیانو نوی پیل کړي عملیات بې فائدې دي. په کندهار کې د سراج الدین افغان مل په نوم یو ځوان افغان پولیس در پیژنو چې تر اوسه په کندهار کې شاوخوا لس زره ماینونه شن کړي او د زرګونو افغانانو ژوند ژغورلی. خلوم لایخ پرونه ده افغانستان او نړۍ دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان وغوښتل چې د خپل هیواد په ښارونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2016 میلادي کال کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد و. امریکایی مخکښ سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکن د مغز سرطان لري. د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان نه وغوښتل چې د خپل هیواد په ښارونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وروسته تر دې دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان پوځ د کابل دا وینا رد کړه چې تروریستان د پاکستان په ښارونو کې په ښکاره فعالیت کوي.
اصلا مرکزونه د تروریستانو په لویو ښارونو کې دي، د پاکستان په عم کې دي، په پنجاب، کراچۍ، په پېښور او په نورو سیمو کې دي.
څه باندې دوې اونۍ مخکې د امریکایي سناتورانو یوه 15 کسیزه ډله اسلام آباد او کابل ته ولاړه او د افغانستان او پاکستان چارواکو له دوی سره موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان په خاوره کې به همغږي عملیات کېږي او څارنه به امریکا کوي. پاکستان په خیبر دره کې له یکشنبې راهیسې د خیبر څلور په نوم عملیات پیل کړي دي چې کابل پرې اعتراض کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د مرستندوی هیوادونو استازي ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د دقیق پروګرام چمتو شي تر څو فرصت له لاسه ونه وځي. دغو استازو پرون له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په ارکه غونډه وکړه. د مرستندوی هیوادونو استازو وویل چې د راتلونکي کال د انتخاباتو نیټه شفافیت او د هغه بودیجه ډیره مهمه ده. په دې غونډه کې د راتلونکو انتخاباتو پر بودیجې خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې د افغانستان مالیه وزارت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د په دې برخه کې ګډه مذاکرات مخته یوسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د 1990 کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 14 نیټه ټاکلې ده. په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارواکي وایي چې نن به په ټول پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د نومونو د ثبتولو پروسه پیل شي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي. په دې قونسلګرۍ کې د کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې دا کډوال یوازې د دې لپاره راجستریږي چې پولیس یې ونه ځوروي او هیواد ته د بیرته ستنېدو په مهال ورسره یوه اندازه مرسته وشي. هغه په دې اړه چې څومره افغانان په پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسي وویل:
خو پاکستان حکومت دا ویری چې د یو نه یو نیم میلیون پورې خلک دي، لیکن پاغه وخت کې هم دا خبره کوله چې د تعداد په دومره انداز کې نه دي. خو خوشبختانه خپل پاکستان حکومت دا وایي چې په ټول پاکستان کې د 15 لک تر 16 لک پورې انراجستر مهاجرین دي چې د یو مسول په حیث باندې زه په دې باندې هم خپل اګرینیم کې دي چې د انراجستر مهاجرینو ټول تعداد د 3 تر 4 لک تعداد پورې وسیږي.
کاغلی جلی دغه راز هغه اوازی همرت کړ چې ګوکه د کډوالو له راجستر کې دوسر سم به غوی ته تر ډیره مودې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړ شي. هغه افغانان وښتل چې خبداوي چې بیرته خپل وطن ته استانه شي. د هم د سیمهونلې څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2016 میلادي کال کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې چې د چهارشنبې پورې خپور شو، ایران د حزب الله ډلې ملاتړی بلل شوی دی. دا هغه ډله ده چې په لبنان کې دیره ده او د واشنگټن په وینا د امریکا د ملي ګټو پر ضد هڅې کوي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت پریکړه وکړه چې د CIA هغه پروګرام ودروي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ضد یاغان مجهز کوي او روزنه ورکوي. دا خبر امریکایي رسنۍ وکړې ده. رویټرز او واشنگټن پوسټ ورسپارنو د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی ښودل شوی ویل چې د دې کار هدف د سوریې په مسله کې له روسیې سره د کار کولو لپاره تیاری دی. روسیه هڅه کوي چې خپل متحد د سوریې ولسمشر بشار الاسد په قدرت کې پاتې شي. یو امریکایي چارواکی رویټرز ته ویلي د دې په پام سره چې اسد قدرت ټینګ کړی، دا کوم لوی امتیاز نه دی بلکې پوتین ته د دې یوه نښه ده چې د امریکا حکومت غواړي له روسیې سره روابط ښه کړي. د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د خپل پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي اژانس خبره شوی راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړه. خیل دې سره د دوه هیوادونو اړیکې چې د ناتو غړي د کړکېچنې شي. د سیشن به پرز د ترکیې انادولي خبری اژانس په ترکیه او انګلیسي ژبو د سوریه په شمال کې د لسو امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خپاره کړل. د امریکا دفاع وزارت وایي په راپور کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او د هغوی د اوسېدو د ځایونو نقشې خپرې شوي دي. حال دا چې دا ځایونه د امنیتي دلایلو له امله پټ ساتل کیږي چې کشف هم ګرانه دی. امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د مغز سرطان لري. د هغه معالج ډاکترانو د چهارشنبې په ورځ دا خبر ورکړ. ډاکترانو وویل چې د 80 کلن مکین سرطان پر مخ تللی او د وینې له غوټې کېدو سره مل ده چې غوټه شوې وینه یې تېره اونۍ لرې شوه. مکین او کورنۍ یې د کیموتراپي او شوا په ګډون د راتلونکي درملنې پر بڼو غور کوي. مکین چې په 2008 میلادي کال د جمهوری غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ لپاره کاندید شوی و، د امریکا د پوځ او روسیې په ګډون یو لړ مهمو مسایلو کې ډېر ښکېلو. نوموړی دغه راز په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کېدو ملاتړی دی چې په دې وروستیو کې له یو شمېر نورو سناتورانو سره له افغانستانه کتنه کړې وه. او د روسیې د مشرانو جرګې مشر وایي که چېرته پولنډ په خپله خاوره کې د نړیوالې دوهمې جګړې په یاد د شوروي اتحاد د وخت جوړ شوي آثار ونړوي، روسیه به خپل غچ ترې واخلي. ولنتینا ماتونیوکو پرون وویل د پولنډ پریکړه یوه کرکجنه پریکړه ده او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دې غور کوي که چېرته دا پریکړه عملي شي څرنګه له وارسا انتقام واخیستل شي. ازادي رادیو اوري که غوړې دا وزن نور خبرونه بیا هم په تفصیل سره ولولې. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې په خیبر دره کې د پاکستاني پوځیانو نوي پیل کړي عملیات بې فائدې دي.
دوی ټول وخت همداسې د نړیوالو ټولنې د اذهانو د مغشوشولو لپاره یا د هغوی بل خواته د جلبولو لپاره دوی دغه عملیات په کار اچوي او ګټه یې هېڅ نشته. دی
بل سره د خارجانو سره ما غږ چې تاسو باندې چې ما تر شوول هغه ما سې زده کوله چې کوم نوې نوې ترزونه مایل دی واغې مې روښه لغه پر اتلن کې درس کې برته خارجانو از ما خبرې ولا خلکو ته شوولې.
دا ځوان افغان پولیس سراج الدین افغان مل دی چې تر اوسه په کندهار کې شاوخوا لزر ماینو نشن کړی او د زرګونو افغانانو ژوند ژغورلې دی. په اورزګان کې یو شمېر قومي مشران او دینی علما او پرون په غونډه کې دی افغانستان د اوبو او د بندونو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر وروستۍ څرګندونې وغندلې او هغه د ایران د افغانستان په چارو کې وبخې مداخله وبلله. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2018 میلادي کال د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد و. د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنو د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. پاکستان د افغان چارواکو دا خبرې بې ګټې وبللې چې په خیبر دره کې د پاکستاني پوځیانو نوي پیل کړي عملیات بې فائدې دي. اسلام آباد وایي تورونه او اتهامات د سیمې امنیت او ثبات خرابوي او دا د ګډ دښمن د له منځه وړلو لاره نه ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې اسلام آباد هغه ځایونه نه پنهښه کوي چې د شوې موافقې له مخې د بهرنیو چارو وزارت له لارې پاکستان ته دوی په ګوته کړي وو. تفصیل د احمد شبر په راپورټ کې.
د پاکستان پوز په خبر پانه کې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت دا ادعا چې د خیبر څلور پونم عملیات ګټه نه کوي رد کړه. په خبر پانه کې ویل شوی دی چې دغه ډول څرګندونې د سیمې د امنیت په ګټه نه دي او باید ډډه ترې وشي. د پاکستان پوز وایي چې د دې عملیاتو په اړه 2000 افغان چارواکو سره شفاهي او په لیکلي ډول معلومات شریک کړي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د منی چې په شفاهي ډول موضوع له دوی سره شریکه شوې ده. خو د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري ازادي رډو ته وویل چې موافقه پر دې نه و شوې چې پاکستان به خپل سر د ډیورنډ کرښې تر څنګ عملیات کوي.
شفاهي فیصله شوې و چې هغه اهداف چې د پاکستان په خاوره کې دي کله چې موږ اهداف دوی ته ورکو په هغه باندې عملیات وکړي هغه له منځه ویسي. د امریکا او د چین د نظارت لاندې او کدوی کوم دافلری هغه مونږ تر کی مونږه په خپل خاور کې لمنځه ویسو د چین او د امریکا د متحده ایالاتو د نظارت لاندې د مستقیم نظارت لاندې دوی په خپل سر باندې هلته عملیات پلان کړی دي په خپل سر عملیات کوي د خط نږدې دلته خو د ترستان او مرکزونه نشته دي
د پاکستان پوز اکشن بی پروز خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د خیبر څلور پونم عملیات پیل کړل د پاکستان د پوز ویان آصف غفور وای چې د عملیات خیبر پراجګل دری کې روان دي ترڅو د افغانستان له لوري د پاکستان خواته د داعش تر نفوذ مخه ونیسي راجګل د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته نږدې پرته سیمه ده په اچین کې افغان ځواکونه وای چې د داعش مرکزونه یې له منځه وړي دي د افغانستان دفاع وزارت وای چې د داعش تر اوسه درې مشان په افغانستان کې وژل شوي دي او پاکستان په خپله خاوره کې یو مهم ترهګر هم نه دی وشلی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د داعش مو دا درې مشر دی چې ابو سعید هغه ورځ په 11 جولای په کونړ ولایت کې لمانځه لاړو یا نور مخکې مشران ټول لمانځه لاړو مونږ خطه اجازه نه ورکو چې په افغانستان کې د یو مرکز د روسیې یو مشر ځای ونیسي
د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان ته شپږ اتیا هدفونه په نقشه کړي وو چې عملیات پرې وکړي خو تر اوسه یې پر دغه یو هم برید نه دی کړی په خیبر دره کې تر خیبر څلور مخکې پاکستاني پوځیانو د خیبر یو خیبر دوه خیبر درې او تر هغه مخکې په دریو نورو نومونو پوځي عملیات ترسره کړي وو
په راپور کې مې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واورېدل چې پاکستان په خیبر دره کې په خپل سر پوځي عملیات پیل کړي او دا د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره نه دي که چېرته همداسې وي علت څه دی او د پاکستان په دې کې څه ګټه ده د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیا هم د احمد شبر د پوښتنې د مرکې په پیل کې د پوښتنې ځواب داسې ورکړ
دوی ټول وخت همداسې د نړیوالو ټولنې د اذهانو د مغشوشولو لپاره یا د هغوی بل خواته د جلبولو لپاره دوی دغه عملیات په کار اچي او ګټه یې هیڅ نشته دی د توریزم مرکزونه معلوم دي هماغه مرکزونه دی لمنځه ویسي
ستاسو له خبرو د سمالمیش د صدا هغه عملیات سی افغانستان پاکستان د امریکا تر څارنې لاندې موافقه پرې کړې وه که چېرته هغه عملیات وي نو تاسو همدا موضوع له بهرنیو سره نه شریکه کړې په تېره بیا له امریکا سره
موږ ټول وخت ویلي دي چې کوم اهداف چې په پاکستان کې دي هغه معلومدار اهداف دي د حقانی ډله د طالبانو ډلې د نورې تروریستي ډلې د داعش ډلې دا ټول په پاکستان کې معلوم ځایونه لري معلوم د خونې روزنې مرکزونه لري د کوټه شورا معلومدار په کوټه کې د پیښور شورا د میرانشاه شورا او د دې ترڅنګ د حسانی ډلې ټولې په عملیات وکړي تر څو چې د تروریزم ختم شي کدوی کوم هدف لري په افغانستان کې کوم هدف دوی ته معلوم وي زموږ سره د شریکي منګه غو د نړیوال ټولنې د نظارت لاندې منګه غل منځ وړو او نتیجې هم دوی ته ورکو
جنرال صاحب تاسو د کوټ شورا ته اشاره وکړه په روسي کې اساسي راډیو د معلومات تر لاسه کړی و چې د کوټ د شورا مهم غړي ویل کېدل په دې راپور کې د پاکستان په خوښه باندې بل ځای ته انتقال شوی دی که چیرته داسې کار شوی وي نو بیا څه فائدہ چې په کوټ او یا په داسې ځای کې دوی عملیات تر سره کړي
نو کاملا د پاکستان په خوښه باندې چې د ټول اهداف دوی کله چې په یو ځای کې وي هغه د هغې ځای نه په خپله باندې د دوی د نظامیانو په مرسته باندې د یو ځای بل ځای ته انتقالیږي د دې لپاره چې بهرنیانو ته وښيي نړیوالې ټولنې ته وښيي چې دغه دلته اهداف نشته دی مګر دغه مشران ټول د طالبانو مشران د حقادیر د حقانی ډلې مشران او د نور تروریستي ډلو مشران ټول په پاکستان کې دي ټول نړۍ ته معلوم دي په خپل د ټول جهان ته معلوم دي د افغانستان خلک حتی عادي خلک واره غټ پدې پیږي چې مرکزونه د تروریستانو حالته دي
تاسو ویل چې د ترهګرو مرکزونه وسم په پاکستان کې دي خو پاکستان په روسي کې ویل چې د حقانی شبکې او نور طالبان افغانستان ته اوښتي دي اوس د دوی مشان په افغانستان کې دي
موږ قطعا نه منو په افغانستان کې چې هر تروریست راوړي مشر او سر ګروپ یې موږ د شپې په عملیاتو کې د کومندو عملیات په هوایي بریدونو کې لمنځه وړو دا سمه ده چې په افغانستان کې به ځینې تروریستان راوړي دې خواته به نامنی ایجادي مګر مرکزونه په پاکستان کې دي د ښوونې روزنې مرکزونه په پاکستاني تمویل او تجهیز په پاکستان کې دی مګر مسله دا ده چې مرکزونه دلته د تروریستانو په افغانستان کې نشته دی دوی د نامنۍ او د ګډوډۍ لپاره راځي جګړې کوي انتحار کوي مینګري مګر مرکزونه یې د خط نه هغې خواته دي
دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری او د افغانستان جمهوری ریاست وایي که څه هم د امریکا او چین تر څارنې لاندې د تروریزم پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په اړه کتبي ژمنې تر اوسه نه دي شوي، خو هیله څرګندوي چې امریکا او چین به دغه ژمنې عملي کړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد پرون ازادي راډیو ته وویل اشرف غنی یوازې په دې مسله کې له چینایي، پاکستاني او امریکایي چارواکو سره شفاهي خبرې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به هم صفی الله ستانګزی ته وښو چې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کړې ده.
بیلابیلو غربي مطبوعاتو د افغانستان په څو مهمو موضوعګانو تبصرې کړې دي. په داسې حال کې چې تمه ده د رواني جولای میاشتې په پای کې امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي، واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې له څلورو پخوانیو امریکایي پوځیانو سره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لیدنې ته اشاره کړې ده. واشنگتن ټایمز لیکلي په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د زیاتو سرتیرو په لیږلو بحث کوي، د سې شنبې په ورځ یې له څلورو امریکایي پوځیانو د کوربتوب پر مهال وویل چې غواړي د هغو کسانو نظر واوري چې په افغانستان کې وو. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په حواله ویلي چې اوس موږ د ولسو کلونو لپاره هلته وو، زه غواړم پوه شم چې ولې هلته ولس کاله وو. د ورځپاڼې په حواله ډانلډ ټرمپ ویلي هغو کسانو چې په افغانستان کې وخت تیر کړی تر بل هر چا په ډیر احتمال د هغې سیمې په اړه ښه پوهیږي. فارین پالیسي خپرونې بیا یوه بله موضوع څېړلې ده. د امریکایي خپرونې د افغانستان د ولسمشر مرستیال دغه هیواد ته پرې نه ښودل شو تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. فارین پالیسي لیکلي چې پخوانی جنگ سالار او ولسمشر مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د سورلی الوتکې ته په مزار شریف هوایی ډګر کې د ناسته اجازه ورنکړل شو او د ریپورتونو په اساس الوتکه له ناچارۍ گاونډي هیواد ترکمنستان ته ستنه شوه. عبدالرشید دوستم د روان میلادي کال په می میاشت کې ترکیه ته ولاړ چې ظاهرا یې درملنه د سفر هدف بلل، خو فارن پالیسی وایي په ترکیه کې میشت کېدل د تعبید په څیر یو عمل دی. فارن پالیسی امریکایي خبرونه لیکي چې له 2014 کال انتخاباتو وروسته جمهور رئیس اشرف غنی عبدالرشید دوستم د مرستیال په توګه انتخاب کړ، خو دواړه د واک په سر په لانجه اخته دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا پر روبوټیک نړیوالو سیالیو کې د افغان نجونو په ګډون تبصره کړې ده. نیویارک ټایمز وایي افغان نجونو په دې سیالیو کې د ټولو پام ځان ته جلب کړ. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د سې شنبې په ورځ د روبوټیک په نړیوالو سیالیو کې د لوبو تر پیل مخکې شپږ افغان نجونو د امریکا له ټیم او څلورو نورو ډلو سره نمایشي سیالي وکړه چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لور ایوانکا ټرمپ له لوري زیاتې وستایل شوې.
د اورزګان ولایت یو شمیر قومي مشران او دینی عالمانو پرون د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې په یو غونډه کې د افغانستان د اوبو او په دې هیواد کې د بندونو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستۍ څرګندونې وغندلې او هغه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. د غونډې ګډونوالو دغه راز د افغان ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ او بهرني سیاست ملاتړ هم وکړ. د غونډې ته پس مکر ازادي راډیو خبريال شريف الله شرافت ورغلي.
د اورزګان سلګونه قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو د افغانستان گاونډي هیواد هیران ته خبرداري ورکړ چې د افغانستان د اوبو په اړه ورستي سرګندونې بیرته واخلي او په خبره چې دا د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په دغه غړې وغونډه چې نن چهار شنبه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولایت مقام کې جوړه شوې، لومړی د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټي خبري وکړي او د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه خبري په کلاکه وغندلې چې ویلو افغانان د حق نه لري چې په خپل هیواد کې پر سندونو بندونه جوړ کړي او له ایران څخه وبو وتړي.
موږ غواړو چې په خلکو وبقته کولې د ازمن مسالم حق دی چې خپل وبو مهار کو، خپل کشت زراعت او یا خپل ژوند دلته هوسا او آرام جوړ کو. نو په دغه خاطر یو حساس موضوع چې دلته د عنوان لیکل شوی دی، د باندې کړی د خوانه چې په ایران کې حتی د هغې د ولسمشر د خوانه هم دغه خبره راپورته شوه، حساسیتونه دي. له دې نه موږ ټولو ته واضح پیغام دا دی چې زموږ او ستاسو د مرګ او میر هر ورځ وزنې قتل او غارت کې دوی خپلې ګټې لټوي.
شاغلی خروټی له وسلوالو طالبانو څخه هم غوښتنه وکړه چې نور دې د بهرنیانو د ګټو لپاره افغانستان نه ورانوي او د سولې لاره دې خپله کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د ایران ولسمشر او د پارلمان غړو یې په ښکاره ویلي وو چې افغانانو ته به اجازه ورنه کړي چې له دوی څخه اوبه وتړي او په خپل هیواد کې پر سیندونو باندې بندونه جوړ کړي. له دې سره د دغه ولایتي یو شمېر قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو هم د ایران د ولسمشر دغه ډول خبرې په کلکه وغندلې او د خپل هیواد د ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنۍ او بهرني سیاست او په ټولو کې د ملي والي د حکومت څخه خپل ملاتړ اعلان کړی.
نن زما او ستا د مال ادعا ایران پاچا کې رئیس جمهوریت کې وای موږ به بیا تفاوت پاتې نه شو. ما کوه د زمري په لمبازی ما کوه دا د 15000 کلم تاریخ لري. دا چې ځواني مې کړې وه والله مساشه پک غیر شرعي پریکړه کړې ده، والله د خدا په کتاب کې دغه ناروا پریکړه ده. د ایران جمهور رئیس افغانان پیتن دي افغانان ویښ. یو سپینجری په توګه دا غږ کوم چې ځوانان نر او ښځې ټول د خپل هیواد د خپل اوبو ملاتړ کوو، هیڅ یو غلاپ اوبه چا ته په ناحقه سره نه ورکوو.
روزګان بی غیرت ولایت نه دی، روزګان غیرتمن ولایت دی. جناب رئیس صاحب جمهور زموږ پر سپینږیرو را وکړه، انشاءالله موږ پر خپل خاوره، پر خپل حق او حقوقو، پر خپل ناموس سر ایښی دی، سر به ایږدو. ستا در قیادت لاندې ستا په قومنده موږ در سره یو.
هڅه مو وکړه چې د دغه څرګندونو او غبرګونونو په اړه په افغانستان کې د ایران د سفارت سره هم اړیکه ټینګه کړو، خو له پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د ایران سفیر په یوه جوړه سوې غونډه کې ویلي وه چې افغانان د ایران د ولسمشر له خبرو څخه ناسم تعبیر اخلي. باید وویل سي چې افغانستان له 25% اوبو څخه اوس مهال په کور دننه کې ګټه پورته کوي، خو پاتې نور یې بهرنیو هیوادونو ته بهیږي چې د افغانستان ولسمشر یې په دې وروستیو کې د مهرولو هڅې فیل کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
او د اروزګان څنګه لوري ولایت کندهار ته مخه کوو. افغان پولیس سراج الدین افغان مل وایي چې د ښخ شوو ماینونو او د چاودیدونکو وسیلو له شنډولو سره له زړه مینه لري. افغان مل چې تر اوسه پورې په تیرو دولسو کلونو کې ویل کېږي شاوخوا 10000 ماینونه شن کړي او د زرګونو افغانانو ژوند ژغورلی، پرون د کندهار په میوند ولسوالۍ کې نور ماینونه هم شن کړل. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی هم میوند ولسوالۍ ته ورغلی و چې د هغه د شنډولو بهیر وګوري او هم له نوموړي سره خبرې وکړي.
دا د کندهار د میوند ولسوالۍ په سربغل سیمه کې د غماینونو د چاودنې ژغ دی چې تازه د یو پولیس افسر له خوا شانډ او په کومو امکاناتو د مځکې څخه راایستل شوی. د پولیسو د افسر لومړی څارن سراج افغان مل نومیږي چې په تیرو دولسو کلونو کې شاوخوا 10000 ماینونه شن کړي او د زرګونو انسانانو ژوند یې ژغورلی. موږ د 10000 ماینونو د دغه شنډونکي سره تر اخبار کولو وروسته د میوند ولسوالۍ هغه سیمې ته ځو چیرې چې وسلوالو پر لوی لار ماین شخ کړي او د پولیسو تر کشف وروسته د افسر د رایستلو او شنډولو دنده ترسره کوي. لومړی سارن سراج افغان مل د ماینونو د کشفولو او شنډولو لپاره یوازې یو ماین پال، یو برچاو، یو هغه چې په واکې لري، نور هیڅ راس پر مختلف وسایل او اسانتیاوې نه لري. له ماین پال څخه د ماین د کشفولو، له برچې څخه د مځکې د ماین د رایستلو او له کچې څخه د ماین د موزو یا لینونو د پرې کولو لپاره کار اخلي. هغه پرته له دې چې د ځان ساتنې لباس واغوندي خپل کار ته دوام ورکوي.
یا هلته مټران ته شته پارک ماین پیدا شو، هغه یو بکسه ده، هغه بکسه نه راوړو.
سراج افغان مل چې 2 کال عمر لري د تیرو 15 کلونو راهیسې د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوي. د نوموړي دنده یوازې په میوند کې مشخصه نه ده، بلکې په ژړۍ او پنجوایي ولسوالیو کې هم د اړتیا پر مهال ماینونه شنډوي. افغان مل وایي د تیرو 12 کلونو راهیسې د ماینونو د کشف او شنډولو په برخه کې کار کوي. د ده په خبره تر دې مهاله د لزر په شاوخوا کې ماینونه شنډ او له منځه وړي. نوموړي زیاتوي چې د ماینونو د کشفولو او شنډولو چارې ته یې کلونه مخکې هغه مهال پام ور واوښت کله چې په ارغسان ولسوالۍ کې په لومړي ځل د وسلوالو شخصوي ماین خونڅا کړ.
مشته کلی د خاص خبر علی چلت مین دی هغه مین مال لڅ کی ما پټنګ باندې کښ کی رسی می ورواچول چې هغه می وېستې بیا می دغه شا وکتی چې دا څنګه پټا ویژ د چیش څخه پټا ویژ څنګه جوړ دی هغه می ټول واسطه کله چې بیا بل مین پیدا سونه هغه مین ما دل و دغه مین دغه سمات کار واسطه چې هغه بل مین دا رقم دغه می بیرته خطا کړل هغه سم خنسا کی دغه کرا کرا ور سره ولا جدم
سراج افغان مل د باندې شندولو په برخه کې کلو نمخ کې په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو څخه لومړنی زده کړې تر لاسه کړې خود د خبرو ورسته خپل د غځواکونو چې د باندې شندولو خورا پر مختلفو وسایل هم درلودل لده څخه د باندې شندولو او کشفولو پر مهال مشورې غوښتي
الله سورز د خارجانو سره ما غ چې تاج پنه چې د ما تر شول هغه ما سې زده کوله کوم نوې ترزونه مایل دی واغې مرو شول هغه پر اتلون کې درس کې برته خارجانو از ما خبرې ودخل به تو شول چې تاسو به دا چې هغه لکه د شمسي د چمار ټول چې خاور بنه دي نست کوي د کده شمسي د مر وړانګا وې دا مې نن انتظار
په ورستي کولونه کې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د دولت وسلواله مخالفینو د ماین جوړولو او شخولو په برخه کې خپل تکتیکونه بدل کړي او په خاص ډول وسلوال وس د غړو له پلاستیکي ډبو او نورو پلاستیکي بوتلونو استفاده کوي چې ډیر وخت د ماین د کشفولو علي نه سي کشف کولای خو سراج افغان ملوي د تیر څو کلونو کار او تجربه ورتیا هم ډیر کړه چې ان په کومه لار روان وي نو پرته لدی چې لماین کشفون کې علي کار واخلي په هیر چې په دې سم کې ماین ځای پر ځای شوی
دا ماین پال الله چې دغه دونه د اعتبار وړ نه د ځکه چې دا سمینو نستا وس چاغه د ماین پال الله ژغ نه بنې کې دا چې کوم شی نه دی چې کار کړی چې هغه د ماین پال الله کشف کې مرز پوي چې بدا ونيستا زه اوس دونه سره تجربه نه کسو يم چې لس متره خواته ځای ماین شخصوي زدل تورته درېژن په دا ځای کې ماین ستا
افغان مال دوی لونی او یو زوی لري چې لای هم عمرونه کم دی دوی وای خپل کار ته د عبادت په توګه ګوري ځکه خو ډیر محل دی ته فکر نه دی کړی چې معاش کم دی
ګلچا براله ته په ټان کې شاده فاصله دغه ورځ
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د تروریزم په اړه په خپل کلنی راپور کې ایران په 2014 میلادي کال کې د تروریزم لومړی درجه ملاتړی هیواد بللی دی. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
امریکا په 2014 میلادي کال کې ایران د تروریزم مرستندویه او ملاتړی هیواد معرفي کړی دی. په دې راپور کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ راغلی دی، هغه ډلې چې د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره ګواښ پیدا کوي د هغوی تر شا ایران درېدلی. دا راپور په داس وخت کې خبرې شي چې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې ډېر ترنګلې شوې دي او واشنگتن تهران په سیمه او نړۍ کې په بې ثباتۍ تورنوي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت ویلي وو چې هیواد د ایران هڅو ته اندېښنه لري. تجربه دا څرګندوي چې موږ او متحدان مو د بې ثباته کولو هڅو چې ایران پکې لاس لري د ترهګرو تر ملاتړ او یو شمېر نورو مسایلو پورې اندېښمن کړي یو. نو دا نه یوازې امریکا او ګټې بلکې زموږ متحدان هم اغېزمنوي. امریکا پر ایران د توغندیو د آزموینې لپاره بندیزونه لګولی دي او دغه هیواد یې تورن کړی دی چې له بشري حقونو څخه سرغړونې کوي. ایران دا ردوي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. تهران وایي چې د اټومي وسلو د جوړېدو نیت هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې ویل شوي دي چې تهران د حزب الله ملاتړی دی، د هغه چا چې د امریکا او د هغه د متحدانو لپاره یو تهدید دی. په دې راپور کې بل لور ته داعش ته د یو جدي ګواښ په سترګه کتل شوی دی، که څه هم دغه ډله په روسیو کې په عراق او سوریه کې په ګڼو ځایونو کې ځپل شوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې ویل شوي دي چې دا ویره شته چې د داعش وسلوال به په سوریه او عراق کې تر ځپلو وروسته خپلو هیوادو ته ستانه شي او په دې ډول به بالکان او منځنۍ آسیا کې ګواښونه رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې په 2014 کال کې داعش د عراق، سوریه او لیبیا ترڅنګ په افغانستان، مصر، سعودي عربستان او یمن کې جدي تروریستي ګواښونه رامنځته کړل. په راپور کې ویل شوي دي چې په عراق او سوریه کې له داعش سره د تاجکستان نږدې زر تنه یو ځای شوي دي چې شاید هغه کسان په منځنۍ آسیا کې ګواښ رامنځته کړي. داعش چې له 2014 کال را پدې خو د عراق موصل ښار نیولی وو او دغه ښار د خپل خلافت مرکز بللی وو روانه میاشت له لاسه ورکړ. همدارس دغه ډله په سوریه کې هم په مختلفو سیمو کې ځپل شوې ده.
سرطان څه ډول ناروغي ده؟ اسمه سرطان ته بغوښ شو.
د سرطان د ناروغیو یو لوی ستونزه دا وی چې د درملنې په محل ځینې سرطاني حجرې د وړانګو په وړاندې مقاومت پیدا کوي. خو اوس هندي ساینس پوهانو څرګنده کړې چې څرنګه سرطاني حجرې د وړانګو یا شعاع په وړاندې مقاومت پیدا کوي او مقاومت موندلې حجرې په کورکمنو تداوي کېدای شي. سرطاني حجرې او دانې یا تومورونه ځینې وختونه د درملو او وړانګو په وړاندې مقاومت پیدا کوي. له همدې کبله سره لدی چې اکثره سرطاني حجرې په درملو او وړانګو ومري، خو یو شمېر پاتې شي او وده وکوي، له څه مودې وروسته بیرته سرطان خپور شي. د ساینټیفیک ژورنال د راپور له مخې د هندي څېړونکو د ډلې مشر پروفیسر بهدیوف سی داس ویلي، موږ د سرطان د مؤثرې تداوۍ لپاره یوه لار موندلې او تمه ده چې په راتلونکي کې په دې طریقه ډېر ناروغان درمل شي. په دې طریقه کې له کورکمنو کار اخیستل کیږي. اکثره سرطانونه په هغه صورت کې چې ژر تشخیص شي معالجه کیږي.
د سرطان د ناروغۍ په باب مو واورید. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم د مغز سرطان لري. مکین په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کېدو ملاتړی دی چې په دې وروستیو کې له یو شمېر نورو سناتورانو سره له افغانستانه انکتنه کړې وه. او اوس هم پام وکړی د افغانستان او نړۍ په د وروستیو مهمو خبرونو ځینو نورو څټکو ته. د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان او غوښتل چې د خپل هیواد په ښارونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي. د دفاع وزارت ویان وروسته تر دې د خبر ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان پوځ د کابل دا وینا رد کړه چې ترورستان د پاکستان په ښارونو کې په ښکاره فعالیت کوي. د افغانستان د انتخاباتو د مرستندوی هیوادونو استازي ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د دقیق پروګرام چمتو شي ترڅو فرصت له لاسه ونه وځي. یو شمېر دغو استازو پرون له ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره پارک خبرې وکړې. خبر کې د افغانستان د قونسلګری چارواکي وایي چې نن به په ټول پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د نمونو د ثبتولو پروسه پیل شي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د تروریزم په اړه په خپل کلنی راپور کې ایران په 2018 میلادي کال کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد بللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت پریکړه وکړه چې د سی آی ای هغه پروګرام ودروي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ضد یاغیان مجهز کوي او روزنه ورکوي. دا خبره امریکایي رسنیو کړې ده. د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي آژانس خپره شوي راپور ته اندېښنه څرګنده کړه. د سهشنبې په ورځ د ترکیې اناډولي خبري آژانس په ترکیه او انګلیسي ژبو د سوریې په شمال کې د لسو امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خپاره کړل. دفاع وزارت وایي چې دغه ځایونه د امنیتي دلایلو له امله پټ ساتل شوي وو. که غواړی دی د یو ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صفا واضح اوریدلی شئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. مخکې له دې چې ازادي راډیو دو ځانګړو پروګرامونو ته ور ورسیږي، اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملاله یوسفزئی د وروستیو هڅو له حاله مو خبرو. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزئی تیره ورځ په نایجیریا کې د لسګونو ځوانو نجونو لخوا وستایل شو. ملاله هلته د هغو نجونو سره وکتل چې د بوکو حرام توندلارې ډلې تښتولې وې او هغوی د زده کړې دوام ته هڅولې دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د ملاله یوسفزئی په اړه یو راپور خپور کړی چې مهم ټکي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د غیشل کلنی پاکستانی فعالی اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ته وویل چې د هغو نجونو زړورتیا خوشاله کړي چې په خپل هیواد کې د تر ټولو ناوړه بشري وضعیت سره خپل زده کړو ته دوام ورکوي. دا د نجونو د پیاوړتیا په هدف د ملال یوسف سید سفر یو برخه ته چې تر اوسه د نړۍ څو نورو هیوادونو ته هم په همدې هدف سفر کړی دی. ملالی د چیبوک شونځي له هغو نجونو سره ولیدل چې د بوکو حرام ډلې درې کال وړاندې تښتولې وې. تر اوسه د دغو نجونو سلطنه یې ژغورل سوی دی چې اوس په پلازمینه ابوجا کې اوسېږي او ملالی د دوشنبه په ورځ سره ولیدل. نوموړي اسوسییټډ پریس ویلي چې دغو نجونو د خپل ازادۍ په اړه خوشي وشوده، خو ملالی وایي له هم له دې کبله خوشینه ده چې د نجونو په بشپړ ډول له خپل کور نیو سره نه دی یو ځای سوی او هیله وشو ده چې هغه بیرته له خپل کورنۍ سره یو ځای سی او عادي ژوند پیل کړي. لا هم د دې شونځي لسکون نجونی د بوکو حرام ډلې سره دی. ملاله وای بوکو حرام ډله باید پوسی چې په اسلام کې دا ډول کړنی د منلو وړ نه دی او دا چې دا د انسانیت او اسلام ضد عمل دی. همدارز ملال یوسف سی په میدوغوري شهر کې دننه او بهر د کورنۍ وبې ځای سوی کډوالو کمپونه ته هم لاړه چیرې چې زرګونه کسان د بوکو حرام ډلې د تاوتریخوالي له کبله هلته پناه سوی دي. دغه توندلار ډله په پرله پسې ډول په نایجیریا کې خونړي بریدونه کوي او حتی ځینې وختونه په ځانوژونکو بریدونو کې له ځوانو نجونو څخه کار اخلي. ملالی د دوشنبه پر ورځ د نایجیریا له مرستیال ولسمشر سره ولیدل او د څه باندې لس میلیونو بې ځای سوي ماشومانو په اړه ټینګار وکړ چې په هغه وخت کې د زده کړې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړي. د دې غرض پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې له بحران سره مقابله وکړي. د بې ځای سوي په کمپونو کې نجونو ویلي چې له ملالی سره تر لیدو وروسته د روښانه راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي دي. 15 کلنې فاطمې علي وویل چې موږ باید د لوږې په څیر ټول کړاوونه وزغمو څو ښوونځي ته ولاړ سو. دا وایي غالبا په ورځ کې یو ځل ډوډۍ خوري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نایجیریا په شمال ختیځ کې 3 میلیونه ماشومان د زده کړې دوام لپاره ملاتړ ته اړتیا لري. له 2009 کال راهیسې چې بوکو حرام تاوتریخوالی پیل کړی دی، نږدې 1400 ښوونځي وران سوي دي او شاوخوا 2300 ښوونکي وژل سوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبد الواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقو څخه یو حق حق مالکیت کپدی اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کومه ته لاندې لګي اجازه راکړي د شری له لحاظ او د شری نصوص په اړه چې د دې مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لاندې اشاره وکړه. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خود لیدای د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قران کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ او تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځانته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګوري اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سه. ز پلان ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و اوس نوم له ذهن وته، د تقریبا د شپږ سو شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق او د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کړي او د میرمن په باغ کې و، هغه ته ناری کړ چې ته له باغ راووزه. دغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوي او پخله کې اوله، نو د میرمن لاس هغه کې چې دا خورما له لاس وسو له خلر چې اوس دا باغ زمونږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص او استناد باندې حق مالکیت زمونږ اساس په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې و، بیا زمونږ اساس په ملي وثیقه کې په څلوختمه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوال اعلامیه په نصوص کې هم درغلي دي حق مالکیت او د نور مساق بین الملی اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت پر رابطه باندې ذکر شوی دی. نو دینه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملی وثیقې په اساس نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې حق مالکیت کله ثابتیږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې له ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتیږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کیږي هغه مراحل زه نه غواړم چون برنامه زموږ او ستاسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کیږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو حق سلب کیږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو حق د دنه سلبیږي، ولی حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کیدای چې ستاسو سوال وسي لکه څنګه چې مالته هم اشاره کړل چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه د حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه وي. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی. چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي که ښځه وي که ماشوم وي که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه چېکه لیونی دا خو پرېږدی چې جوړ انسان وي. که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، ول دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ او ستاسې د شریعت له لحاظه او زموږ او ستاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو دغه خبر داسې راټوله کړو، هر څوک ماشوم نر ښځه لیونی سپینګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري، او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاتې نه سي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت یې چاته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونو ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت ده. لکه چې ما مخکې وویل دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد ونه لري ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروز دي، نسب والا دي، عصبیت ورته هغه کیږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ او ستاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کیږي چې باید څوک ده ته حقتر نږدېتر او اولادتره دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده، او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ او ستاسې اورېدونکي د دې لنډې وخت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري مجرد وي، هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پاس دیق داین دی دغه دی ادا کول دی داین وروسته چې کله داین و دای قرضدار مثال وی خپل بزون کې قرض نه ادا کړی نو دلته اول مال په قرض باندې کی پاس چېغه پاسو په اوله قدمه کې د مېرمنه ده چېغه ته به حق ورکی باقی ستر پاتس لغه نور ورسه وته په حساب د صنف باندې یو ته رسیدي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو ایویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا بکرم په لاپسا یو نه یا په دالاس یو نه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لا سړي
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري
لکه څنګه چې مامه اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار والا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبوسیت نه مخ کې د دې مال د تجارت شروع کړي دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولزمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق دی د خزه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې یعنی مخې دې ورکي او څه دې وروسته ورکي دا یو غټ حق دی حق د میراث دی حق د نفقې په مړه باندې دی ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی بناان ځکه داسې فکر وکم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیاتې په دې حق له باندې او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جه کې او د دوی الګو نمونه حضرت بیبی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی پس په دې اساس د مهر له لحاظه د خوراک له لحاظه د مسکن له لحاظه د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات
ډیره مننه کوم
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري د ازادي رادیو دا ژوند په شیبو کې خبرونه مو په افغانستان کې د مزګری صنعت تاریخ تغیرات او اوسنی وضعیت ته ځانګړي کړی ده په روانه خبرونه کې به د مزګری صنعت د تاریخ سربیره د مزګری صنعتکارانو له اوسنی او پخوانی وضعیت څخه هم خبر شئ او هم مو د مزګری صنعت پر فولکلوریک ارزښت خبرې کړي د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي
درنو اوریدونکو انسان د خپل ځان هوساینې په خاطر له بیلابیلو توکو څخه کار اخیسته او همدا د چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې انسانانو له اوسپنې سپینو زرو مسو او یو شمیر نورو توکو څخه په خپل وخت بیلابیلې استفادې کړې دي دا چې په نړۍ کې له مسو څخه د استفادې تاریخ څه دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی عبدالرئیس علینی په اړه وایي
مسو خپل تاریخي کردار د بشریت په تاریخ کې ادا کړی دی او دا د سرو زرنه ورسته کشف سر انسانان په دې باندې قادر شو چې له مسو نه مساکم یا کلک ابزار جوړ کړي او د دې له نور فلزات سره الیاس جوړ کړ اول ځل لپاره. نو ځکه د تاریخ د انساني تاریخ په یو مرحله یو پړاو مطلقا د برونزو په نامه یادیږي، برونزو دوره ورته ویل کېږي چې 4000 نه 6000 قبل میلاد وخت بر کې نیسي. او کله چې بیا اوسپنه پیدا کیږي نو د دې ځای اوسپنی ونیو او ټول ابزار وروسته له هغه نه اوسپنه نه تیارېدل چې هغه له 4000 نه او ځینې علمي سرچینې 2500 کاله قبل میلاد ښیي، ځینې 4000 کاله ښیي. دا کېدای شي بشري تاریخ په بیلابیلو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې بیلابیل مرحلې ولري.
دی وایي چې د مزګرۍ صنعت په افغانستان کې د سلطان محمود غزنوي د واکمنۍ له وخته دود دی. د ده په خبره چې په هغه وخت کې له مسو څخه د کور ډیر اړین سامانونه لکه دی کاسه، تاشت، کوزه او داسې نور له مسو څخه جوړیدل. د یې د استعمال په اړه وایي،
کله چې مس رامنځته شول نو مس د مخکنی ابزار ټول له منځه لاړو. د مستحکم ابزار بالخصوص قلبه یا د ځمکه کرنه کې زیات رول ادا کړ، تولیداتو سطح لوړه کړه او دا دوره ډیره شګوپانه وه. په غذایي موادو یا لوښو په جوړولو که هم دی دینه کار اخستل محدود سوی دی. خوانی خلق پا دینه پیدل دینه دیگونه جوڑول خوراکی توکی پا که پخول خوبی اروس تنه پیدل چه ولی تصمم من سر اولی و زیاد خلق المنزه اولی دی. خواب سمر المنزه تری داسی و حدیثی بڑی ری تکرار سوی بی او اوس ورو ورو خلق پا دی بانی پوسوی دی. سره لدی چه ملماکاری که درست مخی باید او پوخل سی ده قلعی یو قشر باید ایجاد سی چه داغا دیده مسو سلپایت غطا غزایی توکو تاو نرسیگی. خو بیا هم که کمزای خراش سوی وی یا خب پوخل سوی نوی نو دا خطرات او سمستا و ترنن پور ادامه لری.
دی وایي چې میسي لوښو پخوا یو شمیر ستونزې راولاړې کړې وې، خو وروسته یې خلک د استعمال په طریقې پوه شول. دا چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې دغه صنعت ډیر پرمختګ کړی و بیا هم الینی
مس زیاتو صنعت په هرات کې و، قندهار کې و او غزنی کې و، کابل کې هم و، خو زیاتره مس همدغه ساحې سره نږدې پیدا کیږي. نو کېدای شي دا وجه اسلام نه مخکې د خلکو له دې ځای نه استفاده کړې ده او مس استخراج کړي لوښي ترې جوړ کړي دي. اما نن سبا نور مودې مخ په کمېدو ده، یوازې په الکترونیک کې، یوازې په د برق په انتقال کې، برېښنا په انتقال کې ډیر مهم کردار ادا کولای شي چې هغه خوبیانې هم معلومې دي او ګټې معلومې دي. یو دا چې مس پس له وروسته له سرو زرو او سپینو زرو نه دریم قوي ترین ښه حادي دی.
مس یوازې دا نه چې لوښي او نور توکي ترې جوړیږي، بلکې په برقي وسایلو کې د برقي اندروبا د جوړېدا لپاره له مسو څخه کار اخیستل کیږي او دا چاره لا هم روانه ده. د علومو اکاډمۍ د موزیم کارکونکي سمیر وایي چې په ټوله نړۍ کې د مسو جوړتو کې شته او په خوانی د ډیزاین لپاره په کورونو کې ساتل کیږي. نو موړی وایي
سرنګ چې ټول تمامونه د مسلوخي په تاریخ د افغانستان کې لرغونی تاریخ لري، په دغه خاطر د مسلوخي زیاتره په موزیمو کې ساتل کیږي او نمایش ته کیښودل کیږي. چې دلته هم لوښي مسي لوښي موږ سره په موزیم کې شته چې تاسو سره به یې شریکه کړو. دلته موږ موزیم کې مسي لوښي لکه دلته چې اوس موږ وینو د حمام لوښي دي چې پکې تاش دي او دولچی دي پکې او د حمام لوښي چې مربوط د حمام کېږي دلته ښي او نور هم موږ سره دلته مسي پتنسونه دي. چلام مسي دلته په نورو ویترینو کې دلته موږ سره شته چې نمونه دغلته ګورو چې ډېر زیات نمونې ډېر زیات دوخې د مسي موږ سره شته دلته په موزیم کې.
دی زیاتوي چې له دوی سره په موزیم کې د موجوده لوښو لرغونتوب شاوخوا 150 کلونو ته رسیږي او پخوا د شاهانو په دربارونو کې له دا ډول مسي لوښو څخه استفاده کیده او دا دود بیا تر عوامو هم ورسید. نوموړی زیاتوي
دا د میسی لوخه استفاده کو په سابق کې خلکو ته استفاده کوله او ډیر زیات د استفاده وړ خلکو استفاده کوله چې سابق کې هم دغه میسی لوخه وي هم دغه میسی اشان چې خلکو ته استفاده کوله لکه خپل مرکز کې کابل کې دلته ډیر زیات خلک دغه میسی لوخه نه استفاده کوي یا مثال په نور ولایتو کې سابق خلکو ټول هم دغه میسی لوخه نه استفاده کوله خصوصا په کابل کې هم په غزنی کې هم په هرات کې هم د میسی لوخونه استفاده کړی او دلته هم په کابل خار کې یو مشخص بازار د پونډې کوچی مزګری چې ورته وي په دا کې دا میسی لوخه جوړیدل او خلکو د مغزینه پیرودل دغه میسی لوخه هغه سره خپل د روزمره ژوند لپاره استفاده کول استعمال کوي
د کابل خار د مسګری کوڅه یو دکاندار اسد الله وای چې د مسګری کوڅه اوس د لرغونی کابل د پخوانی مسګری کوڅه په ډول نه ده دا چې ولې له غبې واورو
په خو د دوکانونو او درې سو مسګری دوکانونو اوس په 15 شپږ دوکان پاتې دي په دې بازار کې زمون کار داسه و چې دغه مسجر غل راځي دغه هر شی د دیګونه کاسه نور شایان هر شی جوړیږي دا هفته ولاګان د شوی چلام دا هر شی دغه جوړیږي دا ګیلاسونه جګ دوبو زمون غبزار کار د سنگانونو دی رنگ پرنګ سو رنگ دی دا چکشونه دی همداس زمون وسایل دی چې په دې باندې کورا دی و خارجي اجناسونه راځي المونیم نه کې دا پلاستوش دا شیان راځي دا مس سو کار نه کوي و دې په خاطر چې دا د یو لک ګران دی اقتصاد خلق تقاضا نه کوي بس همدې په خاطر زمون کار خاتم بنور
دی وای چې د میسی دختو او لوخ قیمتونه د حقوقي په وزن پورې اړه لري یو شمیر میسی لګنونه ل 2000 افغانیو نیولې ان تر شپږ زرو پورې پلورل کیږي د پیښور اوسیدونکو حاجی اعتبار خان بیا وای چې میسی لوخي اوس یوازې د ډیزاین لپاره کارول کیږي او په عام ژوند کې ترې څوک استفاده نه کوي
د میسونه د نن نه یو تقریبا سولیخ کال مخ کې دیرش کال مخ کې د څومره د خوراک شیان چې د پخلی جام کونډې کاسا تاله کوزا چلمچی یعنی دیګو پورې دا ټول شیان د میسو د اوبو د ساتنو د پارا چاټې او رقم جوړې دی با هغه د میسو وی دا ټول شیان د میسو دا میس ګران شو دا ارزان شیان چې راوته میس ګران شو وس دی وخت کې کم د میسو هغه د سولیخ کال مخ کې شي یا د 500 کال مخ کې شي دا ته چې وسم خرڅې چې هغه وخت سره تا په 1 روپیا په 2 روپیا غسته او هغه نن په 2000 3000 روپیا خرڅيږي د دې میسو څومره هغه چې انټیک تلاړو وس تینا هغه په خوانه هغه سیستم دا د انټیک سامانونه جوړیږي او تینا هغه د پخلی شیان لاړ انټیک وته وتل
دغه په خبره چې اوس هم په کور کې یو شمیر میسین لوخي لري خو دا لوخي یوازې د نمایش او ډیزاین لپاره ایښی دي
درنو اوریدونکو دا وزموږ د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچیر کواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده